په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري استنوري هرکلی کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو. د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند وایي په افغانستان کې د طالبانو مسؤولو وزیرانو ته وایي چې دا شورا چمتو ده چې سر له سبا په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. ایګلند نن په یوه ټویټ کې دې خبرې تر څنګ دغه راز ویلي چې د فعالیتونو بیرته پیلېدل په دې پورې تړلي چې اړو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې دې شورا د ټولو ښځینه او نارینه کارکوونکو پر مخ خنډونه لري شي. ښاغلی ایګلند له دې مخکې پرون په یوه بل ټویټ کې ویلي و چې د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز د ته اړکړی چې شورا یې د تیرې ډسمبر میاشتې په څلې رښتمه په افغانستان کې اړینو خلکو ته د مرستو رسولو ټولې چارې ودروي. ایګلند چې کابل ته سفر کړی او غواړي په کندهار کې د طالبانو له مشر سره هم وګوري، د بشري مرستو په چارو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو رول مهم بللی دی. د هغه په خبره 200,000 افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ناروې د کډوالو شورا 469 ښځینه همکاران حیاتي اهمیت لري. د پاکستان له زندانونو خوشې شوی درې سوه افغانان تیر شپه د کندهار سپین بولډک ولسوالۍ ته ورسېدل. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې یو شمېر دغه خوشې شوي افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي شکایت کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی. هغه دا چې د بشري حقونو یو شمېر مدافعانو له دې مخکې هم په یو ډول تایید کړی وه. د طالبانو چارواکو وړمه ورځ وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت او په کراچۍ کې د قونسلګرۍ د هڅو په نتیجه کې 1540 بندیان د پاکستان د سن ایالت له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته د لیږد بهیر دوام لري. د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي او د افغان بندیانو یو مدافع وکیل مونزه کاکړ وړمه ورځ په یو ټویټ کې اندېښنه ښودلې وه چې د کراچۍ په زندانونو کې لا هم د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 800 افغان کډوال بندیان دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هیواد راتلونکي درې کلونه له خپلو نړیوالو شریکانو څخه 8 میلیارډ ډالر مرستې ته اړتیا لري چې د تیر کال د ویجاړوونکو سیلابونو له امله دا ځپل شوی هیواد ورغوي. شریف دغه څرګندونې نن له پاکستان سره د مرستو په اړه د جنیوا کنفرانس ته په وینا کې وکړې. د سیلابونو چې د اقلیم بدلون عامل بلل شوی په پاکستان کې چې له مخکې سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی ډېر ځاني او مالي تاوانونه اړولې دي. لږ تر لږه د 1200 کسانو د مړینې تر څنګ ویل شوی شاوخوا 8 میلیون وګړي له خپلو سیمو کډه کولو ته اړ کړي دي. د راپورونو له مخې د غوسې لابونو له امله د رامنځته شوو ویجاړیو د رغونې لپاره پاکستان څه باندې 16 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. د ایران قضایي ادارې په وروستیو مظاهرو کې د ایران د امنیتي ځواکونو د دریو غړو د وژلو په تور په اعدام د دریو نورو مظاهرچیانو د محکومېدو خبر ورکړ. دغه مظاهرې چې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې پر سر له څه باندې دریو میاشتو راهیسې پیل شوي، په ترڅ کې په اعدام د محکوم شوو کسانو شمېر 200 ته رسېدلی دی. تر اوسه پر 4 د اعدام حکم تطبیق شوی او 2 کسانو د اعدام سزا د ایران د سترې محکمې د فیصلې له مخې ځنډول شوې ده. اوکراین وای په ختیځو ښارونو بخموت او سولیدار کې د واګنر ډلې د وسلوالو په مشرۍ د روسي ځواکونو حملې په شا تمبولې دي. کیف په عین حال کې خبرداری ورکړی چې موسکو په راتلونکو اونیو کې پر اوکراین یوې بلې لویې حملې ته تیاری نیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي تېره شپه په یوه وینا کې وویل چې اوکراینی ځواکونه په سولیدار کې په سخته جګړه کې چې هر څه ستونزمن دي خپلې مورچلې ساتلې دي. د اوکراین دفاع وزارت ویلي چې دښمن له مختلفو لورو ډیره هڅه وکړه او د واګنر د جګړې تکړه حرفوي ډلې رامخته کړې وي، خو امنیتي ځواکونو په سولیدار ښار کې بیرته په شا وتنبولې او ورته ډیر تلفات واړول. بخموت او سولیدار د اوکراین په ختیځ کې د دونباس هغه سیمې دي چې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم دی. ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدلی شي. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وایي د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د لګول شوي بندیز د لرې کېدو د هڅو په ترڅ کې کندهار ته ځي تر څو په دې اړه د طالبانو له مشر سره خبرې وکړي. هغه دغه بندیز یو ځل بیا د نه منلو وړ وباله.
زموږ له ښځینه همکارانو پرته موږ نشو کولای کار وکړو. موږ په داسې وضعیت کې افغان ښځو ته مرستې نشو رسولی.
په دې اړه مو چې د ښځو پر کار لګول شوی بندیز په ټولنه کې د ښځو پر وضعیت څه اغیز کړلی وي، ښځینه فعالې سره مرکه کړي.
د ښځو نشتون په سیستم کې نه کار کول د افغانستان پرمختګ، د افغانستان هوساینه باندې منفي اغیزه کوي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر وای د دغه انسټیټیوټ د موسیقي ډله د افغان خزو د عدالت غوښتنې په تړاو د دو سندرو پر جوړولو کار کوي. نامتو سندرغاړي نغمه هم ورته خبرې کوي.
زما ډیر فوکس په هغه سندرو باندې ده چې دا اوس زموږ انجنکیانو باندې پابندي لګېدلې ده.
د پاکستان له زندانونو خوشې شوي یو شمېر افغانان چې نوي کندهار سپین بولدک ته رسېدلي د پاکستان د امنیتي ځواکونو له ناوړه سلوک څخه شکایت کوي.
تقریبا ما سره ټوټل وی یو لک پنځه شپېته زره روپۍ افغانۍ وی او دوه موبایل وی. هغه مو واغستل هلته په اف آی آر کې نه دي لیکلي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. د ناروی د کډوالو شورا مشریان ایګلند وای شورا چمتو ده چې سر له سبا په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي، خو په دې شرط چې ټولو خزینه او نارینه کارکونکو ته اړو کسان ته د مرستې رسولو په چارو کې له خنډ پرته اجازه ورکړل شي. ښاغلی ایګلند چې پرون کابل ته تللی ویلي غواړي کندهار ته لاړ شي او د طالبانو له مشر سره په کتنه کې به له هغه وغواړي چې غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پرېکړه لغوه کړي. ایګلند اندېښنه څرګنده کړې چې د خزینه کارکونکو له موجودیت پرته نشي کولی په افغانستان کې خلکو ته حیاتي مرستې بیرته پیل کړي. جزئیات د امید زهیر مل رپورټ کې.
د ناروی د کډوالو شورا مشر یان ایګلند په دې لټه کې دی چې د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د افغان جون او ښځو د کار د بیا پیل لپاره یو حل لار پیدا کړي. هغه پرون په کابل کې اسوسییټډ پریس سره مرکه کې ویلي په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز په اړه د طالبانو فرمان د دوی کارونه فلج کړي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا وروستیو کې رسنیو ته ویلي دوی دې پایلې ته رسیدلي چې ښځې د غیر دولتي سازمانونو په هغو برخو کې کار کولو ته اړتیا نه لري چې ورته ضرورت نشته. د ناروی د کډوالو شورا مشر اوس تکل کړی چې کندهار ته ولاړ شي، ځکه د ده له قوله ټول فرمانونه له هغه ځایه راځي. نوموړي خپله مرکه کې زیاته کړې که څه هم پوهېږي چې د طالبانو مشر به ورسره ونه ګوري، خو هیله لري چې سفر به ملا حبت الله خونزاده ته په نږدې کسانو تاثیر ولري. اسوسییټډ پریس د دوه نورو مرستندویه مؤسسو د چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد شوي لیکلي په کابل کې ځینې یو طالب مشرانو ورته دا تصور ورکړی چې دوی غواړي نجونې او ښځې بیرته کارونو ته ستنې شي، خو دا پرېکړه په کندهار کې د دوی رهبري کوي. د ان آر سي مشر هم د طالبانو خپلمنځي اختلاف ته اشاره کړې او ویلي دي د طالبانو داخلي کشمکشونو او د نجونو او ښځو په اړه سخت دریځو فرمانونو د دوی چارې ګډې وډې کړې دي. هغه زیاته کړې هغه طالب چارواکي چې کابل کې دي دا چې پوهېږي بشري مرستو رسولو کې د ښځو ونډه څومره اړینه ده، لیوال دي چې هغوی بیرته خپلو کارونو ته ستنې شي. د ناروی د کډوالو شورا مشر نن سهار په خپله ټویټر پاڼه یو پیغام هم خپور کړ او پکې وویل
زموږ له ښځینه همکارانو پرته موږ نشو کولای کار وکړو. موږ په داسې وضعیت کې افغان ښځو ته مرستې نشو رسولی او دا زموږ اصول هم نه دي. ما د طالبانو اقتصاد وزیر ته دا خبره وکړه، هغه وویل دی پر دې پوهیږي چې دا یو منجمد حالت دی او موږ په داسې یو حالت کې په افغانستان کې زرګونه اړمنو کورنیو ته مرستې نشو رسولی.
یان ایګلند وقت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو مخکې د دوی لخوا د نجونو د زده کړو، کار او نورو برخو کې شویو ژمنو ته په اشاره سره وایي دا ټول ژمن شوي خو موږ ګمراه کړل شویو. هغه زیاته کړې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د طالبانو دا فرمانونه د افغانستان او افغانانو اقتصاد او د دوی د راتلونکي پر وړاندې لویه تیروتنه ده. ایګلند زیاته کړې دوی یعنی طالبان له موږ غواړي چې له خپلو ښځینه همکارانو پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړو، خو کله چې موږ ورته د رد ځواب ورکړو دوی یعنی طالب چارواکي متوجه کیږي چې ټول ملت نړیوالو مرستو لکه خوړو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو پورې تړلی. تما ده د ناروی د کډوالو شورا مشر په کابل کې د یو شمېر مسلمانو هیوادونو لکه قطر او سعودي عربستان له سفارتي چارواکو سره هم وګوري. هغوی چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو د مشر لخوا د بندیز فرمانونه غندلي دي. یان ایګلند داسې مهال افغانستان ته سفر کړی چې تمه ده راتلونکي ورځو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارک ګریفتس هم کابل ته راشي. د هغه د سفر موخه هم په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز د پرېکړې په اړه د یوې حل لارې پیدا کول دي.
و امریدل چې د ناروی د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وای شورا چمتو ده چې سر له سبا په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي، خو په دې شرط چې ټولو خزینه او نارینه کارکونکو ته اړو کسانو ته د مرستې رسولو په چارو کې له خنډ پرته اجازه ورکړل شي. د ناروی د کډوالو شورا مشر دغه راز ویلي غواړي د ښځو د کار بندیز د پریکړې په اړه د طالبانو له مشر ملا حبت الله اخوند سره هم وګوري. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې له پخوانی غړي شنکې کډو خیل سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتنه کړې چې پر ښځو د ښځو پر کار لګول شوی بندیز په ټولنیز ژوند کې د ښځو پر وضعیت څرګیز کړی دی.
هر نوع تحول چې په یو مملکت کې راځي د هغه مثبت او منفي تاثیرات اول په ښځو په ماشومان باندې وي. په اوسني حالت کې د ښځو لاسنیول له کار څخه یا منع کول په دې معنا چې نیمایي نفوس د افغانستان محرومه کیږي او دوی سره تبعیض آمیزه د شریعت او د اسلام په نوم باندې برخورد کیږي، چې دا نه تنها چې د دوی په ژوند باندې مستقیم منفي اغیز درلودلی شي، د ښځو نشتون په سیستم کې نه کار کول د افغانستان پرمختګ، د افغانستان هوساینه باندې منفي اغیز کوي. که چیرې دوی دغه پسته حکم بیرته وانخلي، نه تنها چې هغه میرمنې چې د کور مشري په غاړه ده او یو مړۍ ډوډۍ باید خپل کورنۍ ته پیدا کړي، بلکې هغه نیمایي نور نفوس چې افغانې میرمنې دي، د دوی نشتون هغوی ته د خدمت کولو یا د کومک رسولو په برخه کې هم توان رامنځته کیږي.
طالبانو تل دغه محدودیتونو په اړه ویلي دي چې دا دوی د مشرتابه پریکړه ده، او مشرتابه په کندهار کې دی. تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر ویلي دي چې دی غواړي چې کندهار ته لاړ شي، له طالبانو له مشر سره هلته وګوري. خو طالبانو مشر څو ورځې مخکې د ځینو بهرنیو دینی عالمانو غوښتنه رد کړې او دین لیدو کاتو پاړه. که داسې یو تعامل نه رامنځته کړي، تفاهم نه کیږي، نو فکر کوي چې دا ستونزه به لا پسې جدي نه شي، ځکه پریکړه وځای کیږي، بیا هغه ځای چې پریکړه کوي او هغه نامه د کی چې له بهرنیانو سره له کورنیو کړیو سره دوی تفاهم ته ورسیږي.
مشکل خدا ده چې دوی ول نه ګوري، د په دې خاطر باندې نه ګوري ځکه دوی امدار قم فکر او برداشت ده. دوی هغه شخصي نظر ته چې غواړي د اسلامي او شرعي توجیه ورکړي، دوی پیږي چې هیڅ نوع توجیه نه، مګر هغه مرغه کلیوالي سطح باندې هغه ستیزی او تبعیزی سیاست باندې چې دوی خپله باور لري، نشي کولای سي اوس هغه قوي د استدلال ولري. نو ځکه دوی حد اعظمي کوشش کوي چې نه له بهرني علماو سره وګوري، هغوی ته به سوي چې په کوم ځای د اسلام کې داسې راغلي دي، او همدارنګه که هغه مرستندوی ملکونه دي، هغوی ته هم دوی نشي کولای سي یو قوي استدلال ولري، بجز داسې وایي چې دوی نه غواړي. همداسې دوی فکر کوي چې ضرورت نه ده، ځکه چې دوی د افغانستان له جغرافیا سره ډېر ناشنا دي، دوی د افغانان له ژوند نه ډېر بې خبره دي. یو مملکت کې چې درې څلوېښت کاله جنګ او وژنه روانه ده، په څومره نارینه موږ ته لاس ورکړي، او دغه نارینه خو کورنۍ درلودلې، دغه نارینه خو شاته یتیمان پرېښي دي، دغه نارینه خو شاته کونډې پرېښي دي.
دسمبر میاشت له نیمایي نه را دي خو ته مالی مرستې چې کېدي څه باندې څلوېښت میلیونه ډالر اره اونۍ هغه بندي شوي دي. هغه دوه اړخیزو تفاهم ته په کتو چې افغانستان له نړیوال ټولنې سره درلودل، که دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، دا راتلونکی د مرستو څنګه ګوري؟ تاسې دې نه څونه مرستو باندې اغېز کوي د بهرنیانو په دریځ باندې افغانستان په وړاندې، او څونه بر بیا په افغانستان کې هغه اړمنو کورنیو په وضعیت باندې تاثیر کوي؟ ځکه عملا موږ په ژمي کې یم یاست، متاسفانه
دنیا هم غواړي چې په دوی باندې فشار راوړي، ځکه چې هغه ملکونه چې مرسته لیږي خو بیا هم د خپلو د خلکو د مالي پیسې دي، نو هغوی خپل بیا په دوی باندې فشار راوړي چې تاسې کوم ملک ته کومک کوي. هغه ملک ته چې اساسا ښه سره داسې تبعیضي یا توپیري چلند کیږي، هغوی هم د خپل د اتباعو د فشار لاندې دي. نو ځکه دوی د غواړي چې دا فشار په طالبان لري. امیدوار یم چې دا ځل به ملي ټولنه داسې کارونه کړي چې هغه بندیزونه رامنځته نه کړي چې په خلکو باندې منفي اغیزه وکړي، بلکې هغه بندیزونه وضع کړي چې د طالبان په رهبری باندې تاثیر ولري، نه په خلکو باندې.
د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل و چې د ښځو پر کار او تعلیم د طالبانو له لوري د لګول شو بندیزونو د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر وایي د دغه انسټیټیوټ د موسیقي ډله د افغان ښځو د عدالت غوښتنې په تړاو د دوه سندرو پر جوړولو کار کوي. احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د موسیقي او د هیواد فرهنګي مرکز به هم د روان کال په لومړیو میاشتو کې په پورتګال کې په رسمي ډول پرانیستل شي. پورتګال پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې انسټیټیوټ د موسیقي ډلې ډېر غړي په خپله خاوره کې ومنله او هم ورته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په عین حال کې افغان هنرمندان خاپيري نغما او احمد مریدم وای چې سقال ولې د سندرو تمرکز تر ډیره په افغانستان کې پر خزو او جنود لګول شو بندیزونو د لری کولو موضوع ته ځانګړی نور حل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د خځو پر زده کړو او کار د بندیزونو په تړاو د اعتراضونو په دوام سره افغان هنرمندان هم هڅه کوي چې د خپل هنر لپاره په دې برخه کې مبارزه لا ګړندۍ کړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ازادي روډو ته ویل چې د دوی د موسیقي ډله د افغان میرمنو د زده کړو او کار حق د غوښتلو په مخه د دوو سندرو په جوړولو کار روان کړی دی. خغلی سرمست ویل چې ډیر ژر به په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي او دغه هیواد فرهنگی مرکز هم پر رسمی دول پرانستل شی.
در سال 2023 در ماهای
موږ هیله لرو چې د 2023 کال په لومړی میاشتو کې په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي او کلتوري مرکز پر رسمي توګه پرانستل شي. خو د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ګروپونو او ارکسترونو ترڅنګ د مارچ د 8 نیټې لپاره هم ګڼ پروګرامونه په پام کې دي. په دوه سندرو چې د خزو د حقونو او دنجونو د زده کړو په تړاو د حقوقو د حقوقتنه هم پکې شوی کار روان دی.
په ورته وخت کې د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي خاپيري نغمي ازادي روډ ته ویل چې سکال به سندرې ډېرې په افغانستان کې د خځو پر وړاندې په لګیدلو بندیزونو متمرکز وي.
په 2023 کال کې په نوې سندرو باندې بوخته یم. زما ډېر فوکس په هغه سندرو باندې ده چې دا اوس زموږ انجنکیانو باندې پابندي لګېدلې ده. زما په وطن په انجنو باندې زما د وطن حالاتو باندې چې کومه ناخوالی را روانې دي په هغه باندې زما فوکس ده.
تر دې وړاندې هم میرمن نغمه د طالبانو د حکومت لخوا پر خځو لګول شوی بندیزونو ته سندره ویلې وه. هغې دا سندره له موسیقي پرته ویلې ده، ځکه په باور یې دا سندره به هغه خلک هم واوري چې موسیقي حرامه ګڼي. بل خوا یو بل افغان سندرغاړي احمد مرید ازادي راډیو ته ویل چې دای په درې څلور داسې سندرو کار کوي چې د افغانستان له نننی شرایطو سره برابرې دي.
آهنګای کې دمي شرایط امروزي ایجاب
هغه سندرې چې په اوسني حالت کې اړینې دي او ضرور دي چې دا ډول اشعار او سندرې وویل شي. ما په درې څلور سندرو کار پیل کړی. په یوې کې افغان میرمنې مخاطب دي چې چا ویلي چې تاسو غلي شئ، ترانه ووایا، ترانه څه ده، عاشقانه غزلونه ووایا.
په داسې حال کې چې افغان هنرمندان د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره په سندرو جوړولو بوخت دي، د طالبان حکومت له تیرو 12 میاشتو راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار او د ژوندانه پر نورو فعالیتونو د سختو بندیزونو لګولو ترڅنګ په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی. د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارکوونکو مخکې داسې ویډیوګانې خپرې کړې وې چې پکې ادعا کوي طالبان د موسیقي وسایل مات کړي او سوځولي او سندرغاړي او موسیقي غږونکي زورولي. خو د طالبانو د حکومت وایندویانو دغه ادعا نه رد کړي او نه تایید کړي دي. د موسیقي نړیوال شورا هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي بندیز غندلې او دای د کلتور او موسیقي نسل وژنه بللې ده. د یادونه ده چې تر اوسه د طالبانو لخوا پر خزو د بندیزونو د لری کولو هڅې ناکامې شوې او د طالبانو حکومت تل د شریعه احکام پر پلي کېدو ټینګار کړی دی.
او سمې ونړیواله موضوع د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف وای هیواد راتلونکي درې کلونو لخپل نړیوالو شریکانو څخه 1 میلیارډ ډالر مرسته ته اړتیا لري چې د تیر کال د ویجاړونکو سیلابونو له امله د ځپل شوی هیواد ورغوي. شریف دغه څرګندونه نن په جنیوا کې چې د پاکستان سره د بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د یو کانفرنس کوربه دی کړی. نور حال به د احمد تکل پر پورته وره.
په جنیف کې د یو ورځنی کانفرنس د پاکستان او ملګرو ملتونو په ګډ نوښت را بلل شوی او په ترڅ کې مرستندوی هیوادونه او نړیوالې مؤسسې هڅول کیږي چې د رغونې د یو اوږدمهالي پروګرام په اساس له پاکستان سره مالی مرستې وکړي. په دې کانفرنس کې له شاوخوا 30 هیوادونو څخه نږدې 450 استازو د ګډون لپاره نوملیکنه کړي. د نړیوال بانک او د څو پرمختیایي بانکونو استازي هم په دې غونډه کې حاضر دي. د پاکستان اقتصاد د تیر میلادي کال د سختو سیلابونو په ترڅ کې درنه ضربه ولیده. د سیلابونو چې علت یې نړیوال اقلیمی بدلون بلل کیږي سلګونه کسان ووژل او پراخي کروندې لاندې کړې. د پاکستاني چارواکو په وینا له دې زیانونو څخه د هیواد د بیارغونې د اوږدمهالي پروګرام لپاره په ټوله کې 14.3 میلیارد ډالرو ته اړتیا شته چې نیمایي برخه به یې له نړیوالو مرستو او پاتې نیمایي به یې له پرمختیایي بودیجې او د خصوصي او عامه سکتور په ګډون له کورنیو سرچینو څخه ترلاسه شي. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې مشر اچیم شتاینر د کانفرنس له پیلې دوه مخکې له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې پروسګنو سیلابونه ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې اوبه ښایي اوس ناستې وي خو اثرات یې پر ځای پاتې دي. هغه دا سیلابونه د یو لوی ناورین په توګه یاد کړل او زیاته یې کړه چې د دې سیلابونو د زیانونو د بیا رغونې لپاره باید پراخې هڅې وشي. د پاکستاني چارواکو په وینا د سیلابونو په نتیجه کې میلیونونه کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شول او هغوی چې اوس خپلو سیمو ته ستنېږي نو کورونه یې ویجاړ شوي او کروندې د سیلابونو له خړو اوبو ډکې دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په پا پاکستان کې له دې ناورین وروسته د خوړو د موادو بیې لوړې شوې او د هغو وګړو شمیر چې له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي دوه ځلې زیات شوی او 14.6 میلیونو ته رسیدلی دی. د نړیوال بانک د اټکل له مخې تر 9 میلیون پورې نور پاکستانیان ښایي د دې سیلابونو په نتیجه کې له بېوزلۍ سره مخامخ شي. پاکستان او ملګرو ملتونو هیله څرګنده کړې چې د مرستندویانو ژمنې به د یو عادي کنفرانس تر کچې لوړې وي ځکه اسلام آباد هڅه کوي چې د پاکستان د اقتصادي رغونې لپاره له نړیوالې ټولنې سره پر اوږدمهالي شراکت تمرکز وکړي خو ورسره د اقلیمي بدلون پر وړاندې د دې هیواد د انعطاف کچه لوړه کړي. پاکستان چې د وګړو د شمیر له پلوه 15م لوی هیواد دی د نړۍ تر 1 سلنې لږ مضر ګازونه تولیدوي خو د ځمکې د تودوخې له کبله د هوا د سختو حالاتو پر وړاندې له ډیرو کاواکو هیوادونو څخه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان له زندانونو خوشی شوی 300 افغانان تیر شپه د کندهار سپین بولډک ولسوالۍ ته ورسېدل. دغه خوشی شوی افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي شکایت کوي چې په ناحق زندان شوی او په زندان کې هم د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره ډیر ناوړه چلند شوی دی. هغه دا چې له دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر مدافع ډلو هم تایید کړی دی. نور به د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکی عبدالغفور چې د درملنې لپاره پاکستان ته تللی و دغه هیواد د پولیس لخوا د قانوني اسنادو د نه درلودلو په تور نیول سوی او شاوخوا درې میاشتې زندانی سوی دی. هغه وایي نغدې پیسې ورڅخه اخیستل سوی او په زندان کې ناوړه چلند ورسره سوی. خیر محمد او ولادات و نور افغانان دي چې د خپل شوز او ماشومان سره په پاکستانی زندانونو کې درې میاشتې تیر کړي. دوی وایي ټول زندانیان له خپل شوز او ماشومان جلا ساتل کېدل. دوی دغه راز د افغان کیسه کوي چې د نه پاملرنې له امله په زندان کې مرسو
واړه ماشومانان الیده واچول زنانې چې وي هغه الیده واچولې مونږ الیده واچول تقریبا ما سره ټوټل وي 1,15,000 روپۍ افغانۍ وي او دوه موبایل وي هغه هم واغستل هلته په اف آی آر کې نه دي لیکلي هغه کمې پیسې ته وي هغه ماته نه دي ملاوي سوي تر اوسه پورې
ما سره تقریبا 1,15,000 روپۍ وي ډېر ټلیفون هم یو بیا کله کراچۍ ته چې لاړو اصل ته ورمونږ ټکټونه وکړې د پېښور سپاره سرو چې تللو پېښور ته د ګډاب باندې کته کړو څه کته کړو مونږ نه کسه و څلور زنانه وې 5 کس سړي وو ټول یې کته کړو بولته تاڼې تاڼډي والا مونږ پیسې ټلیفونونه هر څه ټول مونږ نه واخیسته. مونږ سره بل پارسیبانو د فاریاب وو هغه هم بس مرض د سرطان لر تقریبا 12 پدې په دجیل کې ژوندې پس 12 پدې مړ شو.
د پاکستان له زندانونو د دوشنبه په شپه د کندهار سپین بولډک ولسوالۍ ته د را انتقال سو افغانانو شمیر 300 کسانو تر رسیدي چې 150 نارینه او پاتې شځه او ماشومان دي. په سپین بولډک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیر مولوی عبدلطیف وايي دغه راستنسیب افغانان به د آی او ایم نړیوالې موسسې په مرسته خپل ولایتونو ته انتقال سي.
په چیرې یوازې انفرادي کسانی دا هغه د پاره 3000 افغانۍ آی ایم ورکی او تاغه تر څنګه تر کندهار پورې په موټرانو کې انتقالوي. الته په کندهار کې بیا د آی ایم موسیل طرف سره د تخوارک ورکول کیږي. الته د شپکې د شپې مکمل ترتیب دي ته برابر وي او نو بیا هغه 3000 افغانۍ ورکی هغه ماغه کسانو تور کی چې واز انفرادي کسانی فامیل نه ورسره او د کوم کسانو سره چې فاميلي هغه کی ټومر کوي کم چې ریټرنیز یا مهاجرین تور کول کیږي.
ویل کیږي چې په پاکستانی زندانونو کې یو شمیر نور افغانان هم ستچی پراتلونکو دوه ورځې کې به د سپین بولدک ولسوالۍ لاري خپل هوا ترستانه سي.
د افغان بندیانو مدافعانو ویلی چې په کراچۍ زندان کې تقریبا 800 زندانیان هم تر اوسه ساتل کېږي. امریکای فوربس مجله د ماشومانو د ژغورنې مسایل قول افغانستان او کانګو د ماشومانو لپاره تر ټولو بد ځایونه یاد کړي دي. د مجلې ویلي 2022 میلادي کال ټول نړۍ کې 149 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته اړتیا لرله چې 14 میلیونه په افغانستان کې. نور به د امید زهیر مل په دې رپورټ کې واورو.
پلوشا د کندهار اوسیدونکی ده. خپل درې کلن لوری خوارزواکی ده روغتون ته راوستي. په خوارزواکی د خپل لور د ختکی دول عامل بی وزلی او اقتصادي ستونزې بولی. د پلوشی لور د هغو میلیونونو ماشومانو له ډلې یوه ده چې په افغانستان کې له خورا بد وضعیت سره مخ دي. تازه فوربس امریکایي مجلې په یو راپور کې چې پرونی خبر کړي افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د ماشومانو لپاره یو تر ټولو بد ځای یاد کړي. فوربس مجله د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن لقول لري کې په افغانستان کې په 2022 کال کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته اړتیا لرله. راپور زیاتوي همدا اوس په دې هیواد کې ډیر شمیر ماشومان د شپې وږي ویدي کیږي. میلیونونه د سخت خوارزواکۍ او نورو ژوند ګواښونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي او کورنۍ د خپلو ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره سخت اقدامات کوي. فوربس مجله لیکي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د سیاسي بې پروايي او د بشري مرستو لپاره د بودیجې د نشتوالي له امله خراب شوی. د مجلې د ماشومانو د ژغورنې مؤسسي هغه خبره هم راخسته چې ویلې دي افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره یو لبد ځایونه څخه وو. خدا وضعیت د تیرو کلونو په پرتله نور هم کړکېچن شوی دی. کانګو، ایتوپیا، یمن، پاکستان، سودان او سوریه نور هغه هیوادونه دي چې د فوربس لقوله میلیونونه ماشومان پکې د ژوند سخت شپې او ورځې تیروي. فوربس مجله لیکي په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 149 میلیونه ماشومانو بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لرله چې د 2021 کال په پرتله دا شمېري 40% زیاتوالی ښیي. اقلیمی بدلون، جګړه او دولګې نړیوال بحران هغه ستر لاملونه دي چې په دې کال کې ماشومان له خراب بد وضعیت سره مخ کړي. پاکو بو خوړو، سرپنا، صحت او رواني روغتیا په برخه کې جدي مرستې هغه اړتیاوي بلل کیږي چې دا شمیر ماشومان ورته بیړنۍ اړتیا لري. فوربس مجله په داسې حال کې دا راپور خپروي چې په افغانستان کې طالبانو په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولې چې لدی عملي د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن هم خپل فعالیتونه درولې دي. دغه سازمان د خپل فعالیتونو تر درول وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې ماشومانو ته په نورو بیلابیلو برخو کې د کار تر څنګ تر 10,000 د زیاتو خوارزواکو ماشومانو درملنه هم کوله.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام چرزم. دغه وروره کمالاتو کمی کسې چې روان دي په لوی اختر کې په تیر اختر کې د مایبینو ماشین ورکولو سوي بیا تر دا اوسه پورې نه دي ورکولو سوي. د بودیجې په نامه یې ځینې زمبیې مشرانو ته زارین یم. دا وزرکه مشران دي. دا اوس دي د ولس ته به څه وایي؟ خدای ته به څه وایي؟ د ولس دی ویلي حساب نور کړي. دوی ویلي د ولس ته نه راپېش خپل مایبین ته ماشین ورکړي. نور کې نور کې دوی اول خپل په خوله دغه وایي چې موږ د امارت و د جمهوریت ته مایې به موږ فرق نه کړو. دغو نه فرق کوي لکه مځکو آسمان. دا وو ته دوی مې وین ټول په خپل کوکو برخمن دي. میاش په میاش خپل امتیازات اخی. مګر کوم ملکي مې وین او کوم د جمهوریت نظام مې وین چې پاته دی غوروره ټول ستګي ستومانه او یو سرنويش ته ګرځي خپل په حق پیسې خپل حق نشي طلب ولې چا چې پښتنه وکي چا تو وایي. خدای دې لپاره تاسو مسلمانان یا مولایان صاحبان یا مفتیان هم تاسو د برموږ دی امی څخه د ولاروی څخه بارتګیلا کو چې تاسو زموږ پر سره مرین یا سودا غرقم میاس خطر نظام چې تاسو هم وایي شاینان ورشي و هغه لکه دغه زموږ سره کوي. هغه د هر مایه به ته د کال یو یو لکه غوانی امتیازات ورکول پر وخت ورکول خدغه چې جنجالو دغه ته نه جنیا چول لکه نن سبا چې تاسو پوری ویل دا خو مکوې خدای په خاطر سور جمع را روان دي. د مؤمنانو ته وبیرېږي شراب د ته وکي بچي بم پر دبل را واړي خدای وبیرېږي. کنور نه
السلام علیکم، زه نصرۃ اللہ حمدرد یم د عربی متحده اماراتو نه. زما پیغام دا ده چې د افغانستان هر وخت چې کومې جنګونه یې ګټل دي خو په مقابل کې سیاست یې بایللی دی. افغانستان اوس هم په غلط سیاست روان دی. که چېرته دغه سیاست دی غوره کړی، د کوم سیاست چې اوس یې غوره کړی دی، دا به د افغانستان لپاره ښې پایلې ونه لري. باید طالبان په دې سیاست کې تغیرات راولي او جنو ته ښوونځي مکتب خوشي کړي.